السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2013 کال د فروری د میاشتې 10 نیټه ده. ملیحا میرزاده او د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبری کړه کې تاسو ته هر کلی وانه په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له اسرار العالم مومن نوري.
اسلام آباد کی د پختنو احتجاجی ناست د یوی میش پوری زنڈول شوی. د خیبر قبایلی سیمې لنډی کوتل پولیټیکل چارواکي وایي چې 15 میاشتې مخکې د شینوارو د خوګاخیلو قبیلې تختول شوي 11 کسان خوشي کړل شوي. او اسرائیلي پوځ نن 12 شامی او ایرانی اهداف شام کې په نښه کړي دي. او زه خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د پښتنو احتجاجي ناسته د یوې میاشتې پورې وځنډول شوه. دا احتجاجي ناسته چې له 10 ورځو راهیسې روانه وه، دوی د نقیب مسعود په وژنه د تورن پولیس چارواکي راو انوار د نیولو په ګډون نورې غوښتنې درلودې. د دې احتجاجي ناستې مشر منظور مسعود پښتین لږ شېبه مخکې جلسې ته په وینا کې وویل چې چارواکو ورته باور ورکړی چې غوښتنې به یې ومنل شي. د ده په خبره که مطالبې یې ونه منل شوې نو بیا به په احتجاج لاس پورې کړي.
یا اوس تیاری کرو اور ہم تو کوئی چا باندھ جلسہ کرو یا بت شہر باندھ جلسہ کرو اے بیان حکومت سے یا پرانک سے تو چرتا تا غیر وطن کار نہ سکھ نہ سٹر تا غیر وطن کار نہ بٹول جو ہے تو جلسہ کرو.
د دې مخکې د قبایلي مشرانو دغه احتجاجي ناستې مشرانو ویلي وو چې تر هغې به یې دغه پرلت روان وي تر څو چې غوښتنې نه وي منل شوي. د خیبر قبایلي سیمې لنډی کوتل پولیټیکل چارواکي وایي چې 15 میاشتې مخکې د شینوارو د خوګاخیلو قبیلې تختول شوي 11 کسان خوشي کړل شوي دي. د یادې سیمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ نیاز محمد نن مشال ډو ته ویل چې دغه کسان تېره شپه په زمان سیبری پوستا دوی ته حواله کړل شوي.
ڈیبریفنگ تفصیل جاری کو ان شاء اللہ جی کلا پیزا ٹول سیزن راشی وہ سکور لڑو خلا پتہ دیر ناستی بلے کے ایف ایس خدا ٹولو دی ایف سیم دا زمون ہم دی نو ہی دا روم دی اور جرگا پتہ گانے لوکل سیو دا مین کو دا ہوں.
د چارواکو په خبره دا کسانه 15 میاشتې مخکې له ځایي غرونو څخه وسلوالو طالبانو تختولي وو چې اوس راخوشي کړل شوي دي. بلخوا طالبانو پر دې اړه څه نه دي ویلي. هندي چارواکي وایي نن د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د پوځي سرتیر او وسلوالو ترمنځ په نښته کې دوه پوځیان وژل شوي او درې ژوبل شوي. چارواکي وایي چې وسلوال په یو پوځي کیمپ کې پټ شوي وو. حکومتي وزیر عبدالرحمن د سیمې قانون ساز اسمبلی ته ویلي دي چې د دواړو خواوو ترمنځ جګړه چې نن سهار پیل شوه تر غرمې وروسته هم روانه وه. د جموں سیمې پولیس مشر خبریالانو ته ویلي چې وسلوال په هغه سیمه کې پټ شوي وو چېرته چې پوځیانو د دوی کورنۍ هوسیږي. د بشر حقوقو په اړه د پاکستان د سینټ یوې کمیټې د نرخزیانو د حقونو یو بل په منظورولو سره خواجه سراو ته حق ورکړی چې د خپل جنس تعین په خپله کولی شي. د بشر حقوقو په اړه د سینټ د فانکشنل کمیټې مشر نسرین جلیل نن پر دې اړه مشال ډو ته ویل.
می نظریاتی کونسل مشر قبلا یاس دې نتیجې ته ورسید چې نرخزیان باید د خپل جنس تعین په خپله وکړي.
تر دې مخکې په دې خبره بحث کېده چې د خواجه سراو د جنس معلومولو لپاره د یو میډیکل بورډ زور شته او که څنګه. خو د اسلامي نظریاتي کونسل تجویز وروسته کمیټې منظوري ورکړه چې د میډیکل بورډ ضرورت نشته. د ننګرهار چارواکي وایي چې په بډي کوټ ولسوالۍ کې د کرکټ د لوبې پر مهال په 14 کې درې ځوانان وژل شوي دي. د ننګرهار د ولي ویان د توله خوګیاڼي پرون اسوسیټډ پریس ته وویل 14 مواد د کرکټ په میدان کې ښودل شوي وو. د ریموټ کنټرول په واسطه 14 شوي. اسرائیلی پوځ نن 12 شامی او ایرانی اهداف په شام کې په نښه کړی دي. دوی وایي دا پراخ عملیات یې وروسته له هغو کړي چې نن سهار یې له دوی سره د ډزو تبادله شوې وه. پوځ په خپل یو بیان کې وویل له دې 2 منټه مخکې اسرائیلي جازونو د شام هوایي دفاعي نظام او په شام کې ایرانی اهداف په نښه کړل. په بیان کې ویل شوي چې 12 اهداف په نښه کړل شوي چې پکې درې هوایي دفاعي بیټریانې او 4 هغه ایرانی اهداف شامل دي چې په شام کې د ایران د پوځي اسټبلشمنټ برخه ده. بیان زیاتوي چې د حمله پر مهال اسرائیل لوري ته تیاره وشتون کې میزایل اهم داخل شوي. ملخو د شام سرکاري خبري اجانس سنا ویلي دي چې هوایي دفاعي نظام یې د اسرائیل لخوا نوي جاریت ته ځواب ورکوي، او یوې پوځي سرچینې بیا ویلي چې د هیواد په جنوب کې یې پر پوځي اهدافو حمله ناکامه کړې دي. د شمالي کوریا مشر کیم جون اون د جنوبی کوریا ولسمشر مون جے این پیانگ یانگ ته وربللې. دا خبره د مون دفتر نن کړي. کچېر د دوانو مشرانو ملاقات وشي نو دا به په تیرو لسو کلونو کې د کوریایي مشرانو لومبۍ غونډه وي. د ولسمشر یو ویان ویلي دی چې د کیم خور کیم یو جونګ چې په پیانگ چانگ کې روانو ژمنیو اولمپیک لوب ته ورغلی، هغه د خپل رور بلنه د جنوبی کوریا ولسمشر ته رسولی. او د کوریا خزینه هکې لوبډله چې په کې په اړومبي وار د دواړو کوریاګانو لوبغاړي شامل دي خپل اړومبي میچ نن د سویزرلند خلاف کوي. دا لوبه څلور ساعت وروسته له هغو کېږي چې پرون په پیانگ چانگ کې د جمی د اولمپیک لوبو پرانستې د سوره وشوه چې په کې د شمالي او جنوبي کوریاګانو لوبغاړو د یو بیرغ لاندې ګډ مارچ وکړ. تمه څرګندېږي چې د پرانستې د سوري په څیر به په هکې لوبه کې اهم د دواړو هیوادونو مشران ګډون وکړي. د شمالي کوریا علامتي مشر او د ډیکټیټر کیم جون اون طاقتور خور د جنوبی کوریا په تاریخي سفر دی. دا په داسې حال کې ده چې دواړه خواوو په بیړني ډول د جوړجاړي ګامونه پورته کړي. تمه څرګندېږي چې د شمالي کوریا علامتي مشر د جنوبی کوریا ولسمشر به په شریکه دغه لوبه وګوري. دا اوس د مهال د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ په اسلام آباد کې د قبایلي او نورو پښتنو سیمو ځوانانو او فعالانو احتجاجي ناسته د یوې میاشتې لپاره ځنډول شوې ده. معلومات درکوو. له خیبره تښتول شوي 19 کسان خوشي کړل شوي دي. یو ځای مشر وایي
ما یو دوه درې ونه تپوس کنو ویلي چې داسې ډېر وار مال خو نه خو بهرحال کوراکی هم داسې ښه نه وه، اور خامخا تکلیف خو به ورته ښه ډېر رسېدلی، ځکه چې مطلب په هغه علاقه باندې دوی خپل هغه نم ګډ وو.
د سینیټ یوې کمیټې د نرخزیانو د حقونو بل منظوري ورکړې. نرخزیانو د دې ګام هرکلی کړی دی.
خوشحاله یو چې دا لړکو خو لکه دا لازمي ده چې کم خواجه سره دی نو د هغه سره د خواجه سره اعتقاد لازمي دی. کم نم خواجه سره ته حقوق ملاوي ناګې خو بده چې ډېر خلک بیا را مکی.
د افغانستان د بارنو چارو وزارت یو پلاوی په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د ترګرۍ مخنیوي په شمول نورو موضوعاتو باندې خبرې کوي. د دوانو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې به څومره ګټورې وي؟
د ملاوی دونه خبره په مخ دي چې نه ملاوی دي بیا خو سم مزي نه دارم چې ملاوی دي نو زما یقین دی چې څه خبره به په لاس راشي د دوانو هیوادونو.
نو رپورټونه هم لرو، راسره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، په اسلام آباد کې د قبایلي او نورو پښتنو سیمو ځوانانو، سیاسي او مدني فعالانو درنه د یوې میاشتې لپاره ځنډول شوې ده. دا وخرا سره په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر الله نور ننګیالی د ټلیفون په لاین دی. ستړی مشي الله نور، تاسو د خپلې فیصلې په اړه راته معلومات راکړئ.
خوشحاله وزیرے مان کا احتجاجی پر لچ ہو یا احتجاجی پختون پاسون تحریک حکومت درنا چوا دادا پارا مونگ ملتوی کرلا درنا چکم حکومت پلوائے وہ چکم زمونگ مطالبے مطالبے وزیر اعظم سر زمونگ نا سر شو ہو آگے زمونگ تا لکھل نہ کول دی اور سے ڈی جی ایس بی آر سلام خبر ہے یہ مالکل نڈا ڈا وک نو پرون ڈی جی ایس ای سر زمون وفد ملاقات وکلو نو زمون اغا ملاقات دمرا گٹمن و چنن وزیر اعظم پخپلا چ سور زمون مطالبه و دا اومنل ور سر لکل یم راکڑل او تقریبا چ سورا میسنگ پچ اورتا وے درکشوی کسانو دا مونکا ویلا چ تاسو لیسٹونه را ته تیار کړي مونږ عدالت هم نه وړاندې کوو کور ته به ولګو خو تاسو صرف لیسټونه مونږ ته راکړي ورسره ورسره چې کوم ماینز وی لینډ ماینز یا هلته چې کوم کرل شوي بامونه وو دغه صفا کولو یقیني نه بلکې فوري عمل خبره راته وکړله چې مونږ به فوري عمل ته کوو او دې نه علاوه شهید نقیب دپاره چې کوم غادی چې څوره جوډیشل ټیم جوړ شوی دی ورسره نور پښتانه وژل شوي دي کمیشن هم جوړ شو ورته او بقاعده چې څوره تورن کسان وي اته بس لګانې هم اورول کېږي ورسره ورسره د نقیب بلې
خاروره تاسو را ته معلومات راکړل خو آیا تاسو چې کومه دا فیصله وکړه په دې کې څه مشکلات خو نو ځکه مخکې هم داسې رپورټونه او څو ورځو مخکې چې د درنکونکو ترمنځ هم اختلافات نو آیا فیصله په اسانۍ وکړه تاسو
نه بالکل اخو خور کتاب شاہ حکومت چارواکی پولیٹیکل انتظامیہ زمونږ د ملکان چې دی انگریز د پرانکی وخت نه ساتلی دی پر ډول د ستونز جوړول چې سال د در نه دا خراب کی یا په ستونز پکې راوالی دا تقسیم کی کسان خو تاسو سال کا پته ده چې ځوانان دومره جذباتی دومره لوړ مسلی والی چې دوی نه وکړل شوی چې دا کسان تقسیم کی خو زبردست او په اطمینان سره په اتفاق سره زمونږ مطالبه ومنل شوې زمونږ ځوانانو کې همت جرأت او فیصله ټول ومنل هیڅ ستونزه مونږ ته پکې را پېښه نه شوه د خیره
ها او بس یو اخیری سوال به وکم اوس چې دا فیصله تاسو وکړه نو کافی کسان به راجمع کنه نو د واپسې سره طریقې کار تاسو جوړ کړی دی څه خاص لایه عمل شته څنګه به زه تاسو
بے شکا زمونگ یو دا فیصلہ وکړل چې زمونږ د درنه به سره د 15 ستونزې د پاره نه وي زمونږ دلته نن اعلان وشو چې د پښتون پاسون یا د کوم ام کی ام پښتون کوم تفوز مومنت چې دی دا به په کراچی په پخاور په کوټه دلته مخوريږي په څلور وړ صوبې کې ولایتو کې به خپل کمیټیانو جوړیږي تنظیمونه به جوړیږي به نورو کمې ستونزې باندې به ان شاء الله پر روان یو میاشت د نن نه جلسې هم کیږي ټول شهرونه ته به مونږ ځو نن دا د چې څوره کسان را جمع شوي دي بالکل راغلي دي خو هر چا د خپل ځان سره هم ګاډي هم راوستي دي جذبې هم شته ورسره وسلې لوړې لارې ټینټونه هم دلته لګېدلي دي کېدای شي نن دلته پاتې شي او ځکه چې اوس نه وخت هم دی موسم ښه نه دی سار به دی د خیره خپل کورونو ته روانېږي
سمه ده او بیا آیا لکه دا یو قسمه مهلت دی چې تاسو ورکړی دی یوه میاشت که نه لکه تاسو ولې یوه میاشت وخت ورکړی چې د یوې میاشتې لپاره مونږ ولی
بالکل دا یو میاشت تاسو کا مهلت وګڼئ دا به خځه کوي چې مونږ چې کوم میسنګ یا بېدرکه شوي کسان دي دا اویا کس اویا یو دوه باندې اویا کسان پرونه راسه کور ته راورسېدل نو مونږ دا مهلت ورکړی دی چې څوره کسان دي یو خو به مونږ دلته شمېر راټول کړو هلته چې کوم ځایونه دي چې کوم مینونه کرل شوي دي چې پوسټونه کې ستونزې هلته پېژني یو کرفیو یو کس دلته دمکه وشي یا څو چودنه وشي نو پوره یو کلی مسره کی ظلم زیاتی ورسره کیږي نو دغه پر موږ یو میاشت او ټیم وخت ورکړی دی کچې ته یو میاشت کې دی سم نه شول خپل پالیسی بدل نه کړ نو ټول پښتانه به بیا داس نه را پاسل کده اوس په یو غن تعداد په زیات تعداد شمیره کې باندې بیا اسلام آباد ته را پاس
ډیره مهرباني الله نور ننګیالی رو رچتا سورا سره معلومات شریک کړل
هر کلای وایو د تاسو د رسانای نه چې موږ پښتانه आवाज مستل دنیا ته نړۍ ته رسولې
ډیره مننه کور موادان اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګی
دا مشال ریډیو ده
د 1300 کلونو رئیس په جنوبی وزیرستان کې د ماین چاودنو له وجې د لسکونو کسانو د مرګ ژوبلې رپورټونه مخې ته راغلي دي د دغو ماینونو د صفا کولو غوښتنه په اسلام آباد کې د احتجاجي ناستې ګډونوالو هم کوله خو چارواکي وایي چې دا ماینونه نه دي بلکې په تیمه لسیزه کې د افغان جګړې پاتې شوي بارودي مواد دي په دې اړه نور تفصیل مجید بابر وړاندې کوي
د جنوبی وزیرستان ولس وایي چې په 2010 کال کې خپل سیمو ته ستنېدو سره سم دوی په سیمه کې د ماینونو یا د ځمکې خښ بمونو سره مخ شول د تحصیل سروکی شاهد محسود مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې کور ته د تګ یې ډومبی ورځ وه چې د کور مخې ته یې بچي د یو ماین چاودنې ژوبل کړل
په ځای کې زما یوه خور وه وړوکې یو مې زوی وه یو مې لور وه او دا د درې کسان زخمیان شوي. دوی خو مې داسې و چې د لاس یې خراب و، بېخي اوس لاس یې د کار نه وته، د ګوتې پرې وې، په یوه سترګه یې هم ضیا شوه. او په دې کې مونږ سره اول ټایم کې یو پولیټیکلی نه تقریبا 15,000 څومره پیسې میلاو شوې. او په غینا بعد نه زمونږ چا پوښتنه کړې ده، نه چا تپوس کړی دی چې یا څه وشول. ته هیڅ چا په تپوس زمونږ نه دی کړی.
د ځایي ولس او راپورونو له مخه په تېرو 2 کالو کې په جنوبي وزیرستان کې د ماین چاودنو 2 پېښې شوي دي چې پکې په لسګونو ماشومان، ځوانان، مشران او ښځو ترڅنګ د دوی مالونه هم زیانمن شوي دي. دا چې دا مهال د جنوبي وزیرستان هغه کومې سیمې دي چېرته چې د ماینونو په اړه اندېښنې ښودلې کېږي. دغه سیمې راته ځایي خبریال سعود الرحمن محسود په ګوته کړي.
په یوه سیمه کې نه دي، په ټول مسعود ایریا کې په تواتر سره دا داسې پېښې رامخته کېږي، روانې دي چې دا لینډ ماینز کومې واقع کېږي. په دې کې مونږ ویلای شو چې دا مکین ایریا دی، مکین کې پټ زیارت علاقه دی، دلته شوي دی، تحصیل دا علاقه دی، پټویلا دلته شوي دی، تحصیل لدا علاقہ دے شپشتین دلتا شوے دے، تحصیل سرویکائی علاقہ دے بدر دلتا شوے دے، سرویکائی علاقہ دے شامکائی بارواند دلتا شوے دے، تحصیل سراروغا علاقہ دے مرغی بند دلتا شوے دے، سپینکائی رغزائی دے دلتا شوے دے، کوٹکائی علاقہ دے دلتا ہم شوے دے.
سورہ دمخ کی دو مکین سره تعلق لرون کی خبریال نصیر اعظم خپل سیمه ته ورغلی وو. د هغه نه مې پوښتنه وکړه چې د دې ماینونو په اړه ځایي ولس کې څه اندېښنې دي. نو هغه وایي
تقریبا اویا پورې پیسې وشوې چې په دې کې کومو ګورو نو 150 پورې کسان مړه شول، او باقی ماندا چې کوم دي کنه هغه د مازورۍ ښکار شول. تر دې ځای پورې چې دا هغه خلک اوس ډېر زیات خوف زده دي، ځکه په قبایلي علاقو کې خو هغه ځای دا وي چې هغه ځای به ته خور د غرونو نه راړوې، هغه ځای به ته د اوبو هم د کور نه بار وځې ته به راړوې. مالونه چې کوم دي اته په کور ځناور څاروي ته په کور نشي ساتلی، هغه به ته د غرونو ته لېږې. نو په دې لینډ ماین شي زه صرف دا نه وایم چې زمونږه انساني زیان روان دی، بلکې د زمونږه څاروي ځناور ها د دې لینډ ماین ښکار شوی دی.
بلخوا د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد مشال ریډیو ته وویل چې دا ماینونه نه دي او په اتیایمه لسیزه کې د افغان جګړې نه پاتې شوي بارودي مواد دي.
د میسود درې جرګې کم ایلډر زین هغه مونږ بولو جیو سی سیبلم، نو دا وی په 39 پنجاب الته کې یو میټینګ شوی نو پای کې ان ته کلیر کټ د 9 ډے اف پاک آرمی نه دا د روان شو چې په ساوت وزیرستان کې ماینز نشتا. نو بیا دی دی کسانو ته تپوس وکړه چې را چې ماینز نشتا، نو دلته کې دغه 44-45 کې مختلف کیسز بیا دا څنګه رونما شو. دا وی دا جواب دی چې دا صرف بارودی مواد دي، ایکسپلوزیو مټیریل دی، او د دې حصے دا ډیر مخکینه ده، دا د رشن وار اغه نه شروع ده، دا وسنه خبره نه ده.
اشفاق احمد زیاته کړه چې تر دا مهال چې څومره کسان د دې بارودی موادو چودنو نه اغیزمن شوي دي، هغه ته به معاوضه ورکول کیږي.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنه
په 12 نیمو بجو،
ټولنا او سخدریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په 8 منټه د پاسه یو بجا،
حجرا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 2 نیمو بجو،
د مشال مرکا
په 3 نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه وایي 15 میاشتې وړاندې د خیبر نه تښتول شوي 19 کسان خپل کورونو ته ستانه شوي دي. دوی وایي د دغو کسانو په خوشي کولو کې امنیتي عسکرو او د سیمې سیاسي اتحاد زیات رول لوبولې دي. د سیمې خلک وایي دغه خوشي شوي ټول کسان د سیمې عام وګړي دي. نور تفصیل له فرخنده اسد ناورو.
طالبانو د خیبر ایجنسی هغه 19 کسان خوشی کړی دي چې سناسه 15 میاشتې وړاندې د خوګاخیلو د دلخات سیمینار ته تختول شوی وو. دغه کسان دلخات ته د سیل لپاره تللي وو چې وروسته طالبانو لزان سره بوتلل. د لنډی کوتل مرستیال پولیټیکل ایجنټ نیاز احمد وای دغه کسان د اف سی زواک او ځایی جرګې په مرستو د جمعې پر ورځ خوشی کړل شول.
بلې کې افورت خو ټول دي، اف سی ام دا زموږ هم دي، نورې ادارو هم دي، او جرګاز په دې باندې لوکل پلسی او دا مین کوشش ده.
د دغو تختول شوو کسانو خپلوان وایي دوی د تاوان په غرض تختول شوي وو، خو د تختول شوو کورنیو دومره واسط نه لرلو چې تاوان یې ورکړی وو. په روانه میاشت کې د دغو تختول شو لپاره په خیبر ایجنسی کې یو مظاهره هم وشوه. په مظاهره کې خلکو د دغو اولسو کسانو ترڅنګ د هغو ټولو لادرکو د موندلو غوښتنه کوله چې د دوی په وینا په سیمه کې د امنیتي عسکرو لخوا د لټون په عملیاتو کې لادرکه شول او لا یې هم پته نه لګي. د خوګاخیلو یو ځایي مشر اصرار خوګاخیل وایي دغه کسان یې نن سهار وختي د تورخم له لارې خپلو سیمو ته راوستل او د تختول شو په وینا دوی افغانستان ته اړولي وو.
نو څومره بورې خو چې مونږ دا ملګرو سره میلاو شو دوی وینا مطابق خو افغانستان ذکر کولو فکر او دویم خبره دا ده چې مونږ خو څومره چې دا دا خو سیاسي اتحاد په کوشش باندې وشو عمر اوچت شو او په دې باندې یو احتجاج وشو مونږ سره چې کوم مرسته به کې مطلب د ایرسي او دغو وکړو نو هغو ټولو کوشش مطابق باندې دا کار وشو. نو دوی خو خپلځاني ما یو دوه درې اونه تپوس کړو نو ویل چې داسې ډېر وار مال خو نه و خو بهرحال خوراکی هم داسې ښه نه وه او خام خا تکلیف خو به ورته ښه ډېر رسېدلی ځکه چې مطلب په هغه علاقه باندې دوی خپل غنم دې لو او سرټین دې سره دلول پنځه کسان دې سره یہ طرف یہ علاقہ باندھے کو پنجے دے بڑا علاقہ باندھے تو
بلخوا په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او نورو پختون میشتو سیمو د ځوانانو په احتجاج کې یوه غوښتنه دا هم ده چې باید ټول لادرکه شوي پښتانه د زر تر زره خوشي کړل شي. د دې سره سره په خیبر ایجنسی او نورو سیمو کې هم د لادرکو کسانو د موندلو لپاره احتجاجونه شوي دي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
خبره ده چې هغه مونږ نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپله وایف هم رواني پولیس والا تزاغ ته ډېر وایم چې زما وایف ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه پیش چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونگا پخبر مرکزی شورا کے ہم قرارداد پاس کر رہے چرچنوں جدید گوردواروں مکمل حفاظت
پرگنی خبرون کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجے او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیم بجے.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بشری حقوقو په اړه د پاکستان د سینیټ یوې کمیټې د نرخزیانو د حقوقو یو بل په منزورولو سره خواجه سراو ته حق ورکړی چې د خپل جنس تعین په خپله کولی شي. تر دې مخکې په دې خبره بحث کېدو چې د خواجه سراو د جنس معلومولو لپاره د یو میډیکل یا طبي بورډ ضرورت شته که څنګه، خو د اسلامي نظریاتي کونسل تجویز وروسته کمیټې منظوري ورکړه چې د میډیکل بورډ ضرورت نشته. په پاکستان کې نرخزیانو د دې ګام هرکلی کړی خو وایي چې خواجه سرا باید شناختی کارڈ ضرور اولری. تفصیل پدې رپورٹ کې اورو. دا پاکستان د سینیټ یوې کمیټې د نرخزیانو د حقونو تحفظ بل کال 2018 منظوري ورکړه چې له مخې خواجه سراو ته حق ورکړل شو چې د خپل جنس تعین په خپله مرزي کولی شي. د بشري حقونو په اړه د سینیټ فنکشنل کمیټې مشر سینیټر نسرین جلیل وایي د دوی کمیټې ته د نظر ثانی لپاره په ورکړل شوي بل د ځینو غړو اختلاف و چې ځینې د طبي بورډ په حق کې ول او ځینې یې مخالف ول، خو اوس د خواجه سراو د جنس تعین لپاره د میډیکل بورډ ضرورت لمینځه یوړل شو.
د نرخزیانو د بل په حقله یو اختلاف موجود و. د ځینو غړو دا خیال و چې د نرخزیانو د جنس د تعین لپاره یو طبي بورډ ضروري دی چې دا ووایي چې آیا نرخزیان دي که نه. په هغې ډېر اختلاف ځکه و چې په مونږ کې د ځینو په فکر په دې سره به خواجه سرا خپله بېعزتي محسوسوي. مونږ داسې نه غوښتل، نو ومو ویل چې که د وراثت مسله راشي او د جنس تعین نه شي کېدی نو عدالت د معاملې فیصله په خپله وکړي. مونږ دا مسله اسلامي نظریاتي کونسل ته ولېږله چې ډېر محنت او تحقیق یې پرې وکړه. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبلا یاس دې نتیجې ته ورسېد چې نرخزیان باید د خپل جنس تعین په خپله وکړي.
په خیبر پښتونخوا کې د نرخزیانو مشره فرزانه وایي چې څنګه د شناختی کارډ جوړولو لپاره د یو سړي یا ښځې میډیکل نه کیږي نو د خواجه سراو هغه دې هم نه کیږي. فرزانه د دې ګام هرکلی کړی خو وایي چې بیا هم د خواجه سراو لپاره شناختی کارډونه لازمي دي سو دوی ته لاغې سره سم خپل اړوند حقونه ملاو شي.
څنګه د یو خځه میډیکل لکېږي د سړی میډیکل لکېږي د خواجه سره میډیکل سره پاره کوي. موږ په دې باندې خوشاله یو چې دې کې کم چې دی یو انټر سیکس دی چې کم پیدا شي دی سره نارمل په حساب باندې میډیکل کېږي نو هغه خو نارمل دی چې سم او هغه خو لږ هغه کم اسپریشن دی هغه د خځو دی ترانزجنډر چې دی پیدا چی شي او هغه د سلور پنځه شپږو کالو شي نو هغه چې مین پالش لپټه په سر ول سرخي لګول اډن مېرو چې کم دا هغه دی نو هغه د خځو وي یا کم جنې چې پیدا شي نو هغه د نرو چې کومې نه هغه ملګانی هغه وي چې رزه چې یې منو زمر دی نو په دې باندې موږ خوشاله یو چې دی لړکو خو لکه دا لازمي دا چې کم خواجه سره دی نو د هغه سره د خواجه سره ایډیکارډ لازمي دی کم نه خواجه سره ته حقوق ملاوي ناګه خو به څه ډیر خلک بیا را مخکې
که څه هم د نرخزیانو د حقونو دغه بل منظور کړل شو خو په پاکستان کې اوس هم نرخزیان له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي چې د خپل امنیت په اړه اندېښنې یو له هغو ده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي
موږ پیندې او مې دي نور نو غوړي چې موږ به کنا زمون کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلا غوړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري د افغانستان د بارنو چارو وزارت یو لوړ رتبه پلاوی نن په دویمه ورځ په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د ترګرې د مخنیوي په ګډون په یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې وکړې. تر دې وړاندې تیرونه پاکستانی پلاوی هم کابل ته سفر کړی او هلته د ترګرې د مخنیوي سولې او پخلاینې افغان کډوالو اقتصادي ودې په اړه له افغان چارواکو سره غږېدلی وو. دا چې دا پلاوی به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر رغولو کې څومره ګټور تمام شي احمد شاه اعظمي اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ افغان پلاوی په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د جمعې په ورځ مشال لړیو ته وویل چې دغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره د سولې او یووالي د عملي پلان په چوکاټ کې پر پاتې موارد بحث او توافق وکړي.
هدف این سفر بحث
هیئت پوده غګټ پلان کار پیل سوی یو لړ پرمختګونه هم سوی. افغان پلاوی به لخپل پاکستانی سیال سره د سولې او یووالي د عمل د پلان په چوکاټ کې په نورو مهمو مواردو بحث او توافق وکړي.
له دې وړاندې د فروری پر درېمه نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو سیکریټري تهمینا جنجوا په مشرۍ او پاکستانی پلاوی کابل ته تللی وو او هلته له افغان چارواکو سره پر همدې موضوعاتو خبرې کړې وې. هغه مهال دواړو غاړو د بحث پر جاري ساتلو ټینګار کړی وو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل وایي چې تیر ورځ دواړه لوري د سولې او یووالي د عملي پلان په اړه پر ځینو مسایلو موافقه ته ورسېدل خو تر اوسه لا هم ډېر داسې مسایل پاتې دي چې ورباندې بحث وسی او همغږي رامنځته شي. په اسلام آباد کې د سیمیزو چارو شنونکي او د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو لوی ستونزه بې باوري ده خو د نوموړي په خبره د پلاو تاګ راتګ د ستونزو په هوارولو کې زیاته مرسته کولای شي.
پاکستان د افغانستان د بدقسمتۍ نه تعلقات ډېر ښه نه دي نن سبا خو بیا هم دارنګ ډیلیګیشن چې یو بل هیواد ته ځي نو دا ډېر فرق اچوي. د ملاوېدو نه خبره په مخ ځي چې نه ملاوېږي بیا خو یې سم مزي نو دارم چې ملاوېږي نو زما یقین دی چې څه خبره به په لاس راشي د دواړو هیوادونو پازیټیویټي په طرف.
بلخوا د کابل پوهنتون ښوونکي او د سیاسي چارو شنونکي ودیر ساپۍ کڅه هم د خبرو او تګ راتګ ارزښت مني خو وايي تر هغه وخت په اړیکو کې پرمختګ نسی کېدای تر څو د خبرو نتیجې ولسته په ډاګه سوي نه وي او عملي سوي نه وي.
تر څو چې دا کار برملا نشي او اعلان نشي ملتونو ته زه فکر نه کوم چې دا واړه واړه حیاتونه دې دې هیواد او دغه هیواد به دوی کوم فیصله ته ورسیږي. مګر کېدای شي چې بیا ووایم چې که صداقت وي خصوصا پاکستانی لوري کې او که غواړي چې خپل خارجي سیاست د افغانستان مقابل کې د سره تجدید نظر پرې وکړي کېدای شي لار ورته هواره شي.
افغان پلاوی له هغه وروسته اسلام آباد ته تللی دی چې د جنوري پر 1 نیټه د افغانستان د کورنی چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت مشر معصوم ستانکزی اسلام آباد ته تللی و او هلته له پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړې. له دې سفر وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی وویل چې پاکستان د طالبانو مرکز دی او باید پر ضد یې ګامونه پورته کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل دا خبره رد کړې او ویلې و چې د پاکستان پر خاوره د وسلوالو پټنځایونه وجود نه لري.
د ماخام 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه له اسرار العالم مومن نورو.
په اسلام آباد کې د پښتنو احتجاجي ناسته د یوې میاشتې پورې وځنډول شوه. دا احتجاجي ناسته چې له لسو ورځو راهیسې روانه وه، دوی د نقیب مسعود په وژنه د تورن پولیس چارواکي روانوار د نیولو په ګډون نورې غوښتنې درلودې. په دې احتجاجي ناستې مشر منظور مسعود پښتین لږه شېبه مخکې درنې ته په وینا کې ویل چې چارواکو ورته باور ورکړی چې غوښتنې به یې پوره کړل شي، د په خبره کې مطالبه یې ونه منل شوې نو بیا به په احتجاج لاس پورې کړي. د خیبر قبایلی سیمې لاندې کوتل پټیکل چارواکو نن مشال ډو ته ویل چې 15 مخکې د شینوارو د خوګاخیلو قبیلې تختول شوي ولس کسان خوشی کړل شوي. د چارواکو په خبره دا کسان وسلوالو تختولی وو خو هغوی لا پر دې اړت سن دی ویلي. هندي چارواکي وایي نن د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د پوځي سرتیرو وسلوالو ترمنځ په نښته کې دوه پوځیان وژل شوي او درې جوبل شوي. چارواکي وایي چې وسلوال په یو پوځي کیمپ کې پټ شوي وو. اسرائیلی فوز نن په شام کې دولس شامی او ایرانی اهداف په نخه کړی. د اسرائیلی فوز یو بیان ویل چې نن وختي هغه وخت یو اسرائیلی جنگي الوتکه د شامی ځواک لخوا په نخه شوه او راپری وته چې څو وخت دوی د شام دننه په ایرانی او اهدافو بریدونه کول. د شمالي کوریا مشر کیم جون اونګ د جنوبي کوریا ولسمشر پیانګ یانګ ته وربللې. دا خبره د مون دفتر نن کړي. کچېره د دې دواړو مشرانو ملاقات وشي نو دا به په تیرو لسو کلونو کې د کوریایي مشرانو لومبۍ غونډه وي. او د کوریا خزینه هکۍ لوبډله چې پکې په لومبۍ وار د دواړو کوریاګانو لوبغاړي شامل دي خپل لومبۍ میچ نن د سویټزرلند خلاف کوي. د لوبه څلوري ساعت وروسته له هغو کې چې پرون په پیانګ چانګ کې د جمی د اولمپیک لوبو پرانستې د سورو شو چې پکې د شمالي او جنوبي کوریاګانو لوبغاړو د یو بیرغ لاندې ګډ ماچ وکړ.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبریال عبدالحی کاکړ د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ځینې مقالې لوستې دي او مهم ټکي تاسو ته دربروي.
د پاکستان دی نیشن ورځپاڼې د نن ورځې په اداریه کې لیکلي په داسې حال کې چې په پاکستان کې د جنسي تیری او وروسته د ماشومانو د وژنو پیښې رابرسېره سوي دي. د ټولنې ځینې خلک مجرمانو ته د خلکو په مخ کې یا سریعام پانسې ورکولو غوښتنه کوي. د ادارې په خبره د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل او ځینو پارلماني غړو هم د دې غوښتنې ملاتړ کړی دی، خو دی نیشن د هغو هیوادونو حواله ورکوي چې پکې خلکو ته سریعام پانسې ورکول کېږي او مثال یې د سعودي عرب او ایران ورکوي. چې د ورځپاڼې په خبره د ریام پانسی ورکولو سربیره هم په دې هیوادونو کې جرمونه کم سوي نه دي. دی نیشن وړاندیز کوي چې د دغه سي جرمونو کمولو حل دا دی چې حکومت دی فوري انصاف ورکړي او اغیزمنو ماشومانو له کورنۍ سره دی پورا پورا مرسته وکړي. ادارې زیاتوي چې له ماشومان سره د جنسي تیری د مخنیوي لپاره په جذباتي نه بلکې په سړه سینه یو پالیسي جوړول پکار ده. د ادارې په خبره د پاکستان د جرمونو د قانون په کتاب کې د دې ډول جرم لپاره سزا سته، خو د حکومت ناکامي دا ده چې په دې پیښو کې انصاف ورنه کړای شي. د نیشن وایي چې که حکومت غواړي هغو کسانو ته چې ماشومان په جنسي توګه ځوروي سزا ورکړي او په دې لړ کې ولسته یو سخت پیغام ورسوي نو بیا باید سره عام نه بلکې په جوړونو کې دننه پانسیانی ورکړي. بلخوا د فروری پر 14 به په ټوله نړۍ کې د مینې ورځ بنځل کېږي. همدې ته په پام سره د پاکستان د نیوز انټرنیشنل ورځپاڼې ادارې لیکلي او ویلي چې د پاکستان د میډیا منظمولو او څارلو ادارې پیمرا ټولو خبرندوی ادارو ته حکم کړی چې د ویلنټاین یا مینی ورځی ته دی زیات شهرت او ودنه ورکوي. ادارې وایي چې دا حکم د اسلام آباد های کورټ د تیر کال د فیصلې پرانا کې ورکول شوی دی. خو د نیوز لیکي پیمرا پر ځای دی چې پر هغو ورځو یا دستورو باندې پابندي ولګوي چې خلک سر را نږدې کوي، په کار ده پر میډیا د نفرت خپرولو ستونزې ته پام وکړي او داسې لارې ولټوي چې د دې رجحان مخه ونیول سي. په دې اړه ورځپاڼه د یو تعلیم پوه حواله ورکوي چې ویلي وو د نړۍ نور خلک خلا ته راکټ او سیټلایټونه لیږي او پاکستان د ویلنټاین یا د مینې د ورځې په اړه پریشانه دی. ادارې زیاتوي د پاکستان د اولس د اصلاح لپاره پکار ده د ترګری عدم برداشت او د نفرت مخه ونیول سي. خو د ادارې پر خبره پر ټلویزیون د ولنټاین ډی یا د مینې د ورځ د لمانځلو مراسمو باندې پابندۍ للارې د ترګری نفرت او نه زغم د مخنیوي دغه هدف ترلاسه کیدلای نسی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بلومبرګ په یو رپورت کې لیکلي دی پاکستان غواړي چې د ترګرۍ د مخنیوي لپاره د افغانستان سره په پوله ازغن تار ولګوي او د دې لپاره له امریکا نه مالی مرستې غوښتي دي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې افغانستان ته د نوو امریکایي ځواکونو لیږلو په اړه رپورت خپور کړی دی. شاهین بنیره د دواړو رپورټونو مهم ټکي تاسو ته دروي.
بلومبرګ مجلې لیکلي دی پاکستان د افغانستان سره په لانجمنه پوله ازغن تار خوروي او د دغه لپاره د امریکا نه مالی مرستې غواړي. سره د دې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي وو چې د تار غزولو کار به د 2009 کال په پای کې سرته ورسي، خو د مالی ستونزو له کبله تر اوسه د دغه کار یوازې د 10% نه لږه برخه پوره شوې ده. په پاکستان د امریکا لخوا د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد د ګامونو پورته کولو لپاره ډیر فشار دی. ولسمشر ترامپ تور پورې کړی دی چې پاکستان ترهګرو ته خوندي ځایونه ورکړي دي. تیره میاشت ولسمشر ترامپ د پاکستان د پوځ سره د 2 بلیون ډالر مالی مرستې هم ځنډولې دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویلي په پوله د ازغن تار غزولو سره به د وسلوالو د تګ را تګ مخه ونیول شي. نوموړي زیاته کړې ده پاکستان غواړي چې له 2 میلیونو ډېر افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي. د مجلې په وینا افغانستان او پاکستان په یو بل ترهګرو ته د پټنځایونو ورکولو تورونه پورې کوي چې له کبله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې شوې دي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي دي تمه ده چې ډېر زر 800 امریکایي پوځي سلاکاران افغانستان ته ولیږل شي. دوی به افغان ځواکونو ته په باقاعدګۍ سره تربیت ورکوي. په کابل کې امریکایي پوځي چارواکي وایي چې په تیرو 2 کلونو کې د افغانستان په کلیوالو سیمو کې د حکومت واک کمزورې شوی دی. په کال 2016 کې د افغانستان 2.5% د افغان حکومت په واک کې و، خو د 2018 کال د اکتوبر په میاشت کې یوازې 5.5% برخه د حکومت په لاسو کې پاتې شوې ده. ولسمشر ترامپ تیر کال د اگست په میاشت کې اعلان وکړ چې هغه له افغانستان ځواکونه نه راوباسي. د افغانستان په اړه د ولسمشر ترامپ د ستراتیژۍ د لاندې د سلاکارانو د تربیې موده رلنډه کړل شوې ده او اوس به دوی په روان سپرلي کې افغانستان ته لیږل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د روس ولسمشر ولادمیر پوتین اټکل کوي چې غربي هیوادونه به په نیسې وخت کې پر روس د بندیزونو له لګولو ستړي شي. پوتین دا څرګندونې پرون د روسي سوداګرانو غونډې ته وکړې. هغه باور څرګند کړ چې له غربي هیوادونو سره د ماسکو روابط به هم په نیسې وخت کې ښه شي. فرشته جلال زئی نور تفصیل راکوي.
د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین پرون د روسیې له یو شمېر پیژندل شوو میلیونرانو او د سترو پانګوالو او سوداګرو د اتحادیې استازو ته د بندو دروازو شاته خبری وکړه. د روسیې د خبری رسنیو په حواله جمهور رئیس پوتین پر مسکو د غربي هیوادونو د بندیزونو په اړه وویل، زه فکر کوم هغه کسان به چې بندیزونه لګوي په خپل ستړي شي او هیله لرم چې موږ به له هغوی سره د اړیکو د عادي کولو پر لار لاړ شو. ولادمیر پوتین وویل په نړیوالو اړیکو کې محدودیتونه او بندیزونه بنبست رامنځته کوي چې د موقع د له لاسه تللو زمینه برابروي او د داسې پالیسیو د جوړونکو په ګډون ټولو خواوو ته ضرر رسوي. ټاکل شوی چې د مارچ 14 نیټه په روسیه کې د جمهوري ریاست انتخابات وسي او داسې ګڼل کیږي چې یو وار بیا به ولادمیر پوتین وګټي، خو داسې ویل کیږي چې پوتین غواړي دا وار د جمهوري ریاست په دریمه او وروستۍ دوره کې په ډیرو رایو کامیاب شي. د امریکا متحدو ایالاتو، اروپایي اتحادیه او نورو غربي دولتونو پر روسیه له دې امله چې د اوکراین په جګړه کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي او له اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه په زور جلا کړې ده بندیزونه لګولي دي. د امریکا متحدو ایالاتو او یو شمېر غربي دولتونو همداراز په روسیه کې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت او په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د لاسوهنې له امله هم ځینې بندیزونه ورباندې لګولي دي. پوتین د مسکو او د غربي هیوادونو ترمنځ د اړیکو د نورمالتیا خبره پرون په داسې وخت کې کړې چې د امریکا د خزانه وزارت د جنوري په 13 نیټه د هغو 144 روسانو چې د روسیې په حکومت او سیاسي کړیو کې لوړ مقامونه لري او د 69 هغو روسانو چې ستر میلیونران دي او د سرچینو په حواله د جمهور رئیس پوتین سره د نږدې اړیکو پر اساس یې پانګه غونډه کړې ده نمونه خپاره کړل. د امریکا حکومت د لس له خپرولو سره وویل چې په لس کې پر راغلو کسانو سملاسي بندیزونه نه دي لګول شوي، خو د امریکا د خزانې وزیر سټیون منوشن وویل چې په نږدې راتلونکي کې به پر روسیه نور بندیزونه ولګول شي. ولادیمیر پوتین د امریکایي لوري دا خبره غیر دوستانه بللې او غندلې ده چې د هغه په وینا د امریکا او روسیه نازک روابط بلا خراب کړي، خو د روسیې ولسمشر ویلي چې د امریکا پر وړاندې به متقابل اقدام ونه کړي.
فرشته جلال زی و اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. مشال ریډیو د خبرونو کې د ریپورتونو سره سره تاسو سندرې هم دروروي. راځي چې وړې د میته ورشو. جاوید امر خیل په واسه کې تاسو سندره اوریدله. ساسو پام واپس رپورټونه ته راګرځوم. د نیشن ورځپاڼه لیکي په اسلام آباد کې د پښتنو پر امن احتجاج په پاکستان کې د پښتنو سیاسي مفکوره څرګنده کړې ده. مقاله لیکي د احتجاج کې هغو کسانو برخه اخیستې چې د ریاستي پالیسیانو له وجې زیان ورته رسیدلې دي. د لیکنې نورې برخې لانی ساجمل نه. دی نیشن ورځپاڼه کې لیکوال افراسیاب خټک لیکي په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته د یوې اونۍ نه د زیاتې مودې راهیسې د پښتنو پر امن احتجاج کوونکي کېدای شي چې خپلو غوښتنو منلو کې کامیابه یا ناکامه شي، خو دې حالاتو په پاکستان کې د پښتنو سیاسي مفکوره څرګنده کړه. لیکوال لیکي دې پر امن سیاسي پاسون بې غږه خلکو ته آواز ورکړ. د لیکوال په وینا د احتجاج اصلا د جنگ او انګریز د دور په سر نظام ضد شوی دی. لیکوال لیکي د مسید قبیلې لخوا د دې احتجاج پیلول د حیرانتیا خبره نه ده، ځکه چې مسید قبیلې ته رتراګریزې جګړه کې ډېر تاوانونه رسېدلي دي. د خټک په وینا په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو واک ړنګېدو وروسته طالبانو القاعدې ډلې وزیرستان ته مخه کړه. په 2003 کال کې د طالبانو شورا د جلال الدین حقانی په مشرۍ د وزیرستان امارات په نوم ډله جوړه کړه. لیکوال لیکي له دې وروسته د جنوبي او شمالي وزیرستان بیروزګار ځوانانو ته د طالبانو په ډله کې دندې ورکړل شوې. د افراسیاب خټک په وینا په دوسرا ووم کال کې طالبانو له تحریک طالبان پاکستان جوړولو پریکړه وکړه چې مشرتابه کې زیاتره مسجد وو. روسپانه لیکي ردی ترڅنګ په وزیرستان کې ګڼ پوځي عملیات هم شوي دي چې له وجې د مسجدو په ګډون په ګڼ شمېر کې قبایل بېکوره شوي دي. د جنوري په 14 په کراچۍ کې د پولیسو یو افسر راو انور په مشرۍ د وزیرستان یو ځوان نکی مسجد په یو مبینه پولیس مقابله کې پر دې تور وشل شو چې ګواکې تعلق یې له وسله والو سره دی، خو د سند حکومت تحقیقاتي کمیټې نکی مسجد بے گناہ گرځولې دي. د لیکوال په خبره دا موجوده احتجاجي ناسته د نکی مسجد د وژنې وروسته پیل شوې ده. خو د احتجاجي ناستې پر مهال د تقریرونو نه دا مفکوره پیدا شوې چې د ریاستي تشدد ناسم چلن او بې قدرۍ له وجې د پښتنو د یوازیتوب څرګندونه کوي. افراسیاب خټک لیکي دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د یو غرزنګ مشري کام پرسته ګوند نه کوي، خو بیا هم د پښتنو د شناخت څرګندونه کوي. د خټک په وینا د پاکستان اردو ژبې میډیا کې د پښتنو د احتجاج په اړه خبرونې او خبرونه نه نشر کیږي، خو بیا هم د پاکستان دننه او د افغانستان او امریکا په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې د میشتو پښتنو ملاتړ ورته ترلاسه دی. افراسیاب خټک لیکي په اسلام آباد کې د پښتنو احتجاج هغه ټولو پښتنو ته د خپلو حقونو انصاف غوښتلو لپاره لاره برابره کړه چې د ریاستي پالیسیانو له وجې ورته زیان رسېدلی دی. روسپانه لیکي د دې ترڅنګ د ښځو ګډون هم د احتجاج ته نوی رنګ ورکړ. افراسیاب خټک په مقاله کې لیکي پرسې له دې چې قبایلو په لاس کې ټوپکې راغستې وې او غرونو ته یې مخه کړې وه، خو د فاټا ولس په لویو ښارونو کې د پر امن سیاسي احتجاج کولو لپاره پر راغونډېدو پوه شوې دي.
داوا انیسا اجمل پاکستانی ډان رسپانډ لیکي په پوهنتون کې د بلوګرو زده کوونکو لخوا د یو زده کوونکي وژنه کې که څه هم ډیره حیرانوونکې خبره وه، خو تر دې هم ډیره پریشانه خبره دا وه چې په مشال خان په دروغه د مذهب د سپکاوي تورونه ولګول شول او ځینو خلکو پرې یقین هم وکړو. نور تفصیل له اسرار عالم مومن نورو.
د پاکستان ډان ورسپانه لیکي په یو پوهنتون کې د هجوم لخوا د یو زده کوونکي وژنه که څه هم ډیره حیرانوونکې وه، خو د مشال خان تر مرګ وروسته دا خبره مخې ته راتلل چې پر نوموړي په دروغه د مذهب د سپکاوي تورونه لګول شوي وو لا ډیره د پریشانۍ وړ خبره ده. د ډان ورسپانې په وینا دغه درواغ خبرې د پوهنتون د انتظامی هغو غړو جوړې کړې وې چې د مشال خان سپینې خبرې یې نه وي خوښې. مشال خان به په عبدالولي خان پوهنتون کې په انتظامیه کې د درغلیو او زیاتو فیسونو په څیر مسلې راپورته کولې. خلکو ته اوس معلومه شوې چې مشال خان یو قابل غږ پورته کوونکې او ویښ ضمیر لرونکې انسان وو، او همدغه وجه ده چې 2010 کال د اپریل 14 نیټه چې مشال خان پرې وژل شوی وو د پاکستان په تاریخ کې یوه توره ورځ وه. د هریپور یو عدالت د مشال خان د وژنې په مقدمه کې یو تن ته د مرګ، 50 ته د عمر قید او ځینې نورو ته مختلفې سزاګانې واورولې. په مقاله کې راغلي دي دا ډیره د ستاینې وړ خبره ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د هغو کسانو پر ضد اعلی عدالت ته د تلو پریکړه کړې کوم چې د مشال خان په کیس کې د هریپور ترګرې ضد عدالت خوشي کړي دي. خو د مقاله کوونکي په خبره په دې کیس کې د ګواهانو له خپلو دریځونو په شا کېدل کېدای شي چیلنجونه رامنځته کړي. د خیبر پښتونخوا پولیس به د خبر وی چې د مشال خان په کیس کې به پر گواهانو فشار وی، نو باید چې پولیس د دې گواهانو او د دوی د کورنۍ خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي. کچېرې په دې مشهوره مقدمه کې گواهان په شا شول نو دا به ډېره خطرناکه خبره وي، ځکه چې بیا به په هغو مقدمو کې د گواهانو څه حال وي چې خلک ترې خبر اهم نه دي. په مقاله کې پر دې اهم خبرې شوي چې عدالت مشال خان بې ګناه ثابت کړي، خو د دې باوجود ځینې خلکو د قاتلانو ته درناوی ورکړي.
دا وو اسرار عالم مومن. تاسو مشال ریډیو ته وکړئ، ساسو لپاره یو بل سندره لرو.
زما پخلا با فریادونا نوے کپسینا کم دردونا نوے اے زما پخلا با فریادونا نوے کپسینا کم دردونا نوے ہے کپسینا کم دردونا نوے ہم سو
بهم کولا اوش په خوبونه کول های ما بهم کولا اوش په خوبونه کول ما بهم کولا اوش په خوبونه کول کوم بزړ سوي تا هو نن وې پسینا کم درد ہے پسینا کم درد
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ورزو خوست ته چې هلتا په خوست خار او یو شمیر ولسوالیو کې د زینو پلونو او سړکونو د اساسي ترمیم کارونه پیل شول. په دې وروستو کې خوستي او ځوانانو او مدني فعالانو په ټولنیزو رسنو کې لدې قبله پر ځای چارواکو نیوکې کولې چې ځینې پلونه او سړکونو کار ته نږدې شوي دي خو مسؤلین یې د رغونې او ترمیم پوښتنه نه کوي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د خوځای ادارې په خار او ولسوالۍ کې داسې مهال د یو شمېر پلونو سړکونو او استنادي دیوالونو د ترمیمولو او بیا رغونې کارونه پیل کړل چې په دې وروستیو کې ځوانانو او مدني فعالانو په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې دې برخې ته د حکومت په نه پاملرنې سختې نیوکې کولې. خوست والي حکم خان حبیبي مشال راډیو ته وویل چې یادو ساختمانونو ته ګواښ متوجه و او تر ډېره د تخریب له حالت سره مخامخ ول. خلک ځوانان او مدني فعالان هم ورته په اندېښنه کې ول او په ټولنیزه میډیا کې به د دې ساختمانونو بیا رغونه غوښته.
په دې اواخرو کې دا د خوست ولسونو د ځوانانو او د مدني ټولنو غوښتنه وه او د دې ترڅنګ جدي اړتیا لیدل کېدله. موږ دغه اړتیا محسوس کړه او خوشبختانه وایم چې ډېر زر د دې لپاره بودیجه منظور چارې عملا پیل کړې.
خوست والي ول د ترمیم اوسنی پروګرام کې چې اته ساختمانونه شامل دي د ټولګټو چارو وزارت له عادي بودیجې څخه به د شپږو میاشتو په موده کې په اساسي ډول ورغول شي.
د مټاچینی د پله او ورسره د وو نورو مختلفو ساختمانونو د اساسي ترمیم چارې عملا پیل کړي چې په دې کې زمونږ د تویشې د پول ترمیم ده، زمونږ د شمال دوه مند د پول ترڅنګ د استنادي دیوال ترمیم ده، همداسې پالشیرو کې زمونږ د فرشي پلاکانو کې او په نورو مختلفو ځایونو کې د سړک ترڅنګ د نورو ساختمانونو د ترمیم چارې دي چې انشاءالله چارې به په شپږو میاشتو کې په اساسي ډول جوړیږي.
حکومتي مسؤلین وایي هغه سړکونه چې د ښار اړوند د ساتنې او مراقبت کار د ښاروالۍ دی، خو هغه سړکونه چې له ښاره 5 کیلومتره لرې وي ټولګټو چارو ریاست پورې اړه لري. د خوست د ټولګټو چارو رئیس جهانیار اکبرزی وایي د ټولو سړکونو د ساتنې او ترمیم پلان لري.
د خوست د فایدامي ریاست د خپل منظم پلان له مخې هغه کې د خوست عمومي شهر او نور هغه مهم سړکونه چې ډېر ملي سرمایه دي، موږ انشاءالله چې موږ د چارې اوس په ملي شهر باندې راونی دي او وروسته دېنه به نور سړکونه د ولسوالیو د طرف ته هم کورونه شروع کیږي او شولډرې به ترمیم کیږي.
په خوست کې خوا او شای ولسیزه وړاندې په مرکز ولسوالیو او حتی تر سرحدي سیمو پورې د امریکایي ځواکونو په چوکاټ کې د هغه وخت د ولایتي بیا رغونې ټیم لخوا تر 300 کیلومتره پورې سړکونه په پاخه او اساسي ډول جوړ شول. اوس مهال د یادو سړکونو ځینې قسمتونه تخریب شوي، په یو شمېر سړکونو اوبه راځي او د ځینو سړکونو یوه او بله خوا تشه شوي او په غرنیو سیمو کې بعضې برخې په هوا ولاړې دي. سره له دې چې په خوست کې د سړکونو پلونو او محافظتي دیوالونو د ترمیم قانوني موده 2 کاله وړاندې پوره شوي، خو سیمهوال وایي چې د رغونې، ساتنې او څارنې لپاره د پام وړ کار نه دی شوی.
مشال ریډیو ته تاسو وګي. په جلال آباد کې د نشئ توکیو پر ضد تر سرلیک لاندې د سلويختو ټیمونو ترمنځ یو کرکټ ټورنمنت پیل شو. په دغه ټورنمنت کې هر ورځ دوه ټیمونه لوبه کوي چې لومړی لوبه د وطن دوست او 11 سټار کرکټ ټیمونو ترمنځ وشوه. دغه لوبه 11 سټار وطن دوست کرکټ ټیم ته ماته ورکړه. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال پر رپورت کې اورو.
د دې ټورنمنت لومړی لوبه د 11 سټار او وطن دوست کرکټ ټیمونو ترمنځ وه چې لومړی توپ ویشتنه 11 سټار وکړه چې وطن دوست ټیم ته یې په 200 اوورونو کې 103 نوي منډې هدف وټاکه. خو وطن دوست ټیم ونه توانېده چې ټاکلي هدف ته ځان ورسوي. د ختیس کرکټ اکاډمۍ یو تن لوبغاړی عبدالوهاب د دغه ټورنمنت په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
سلويخ ټیمونه دي او دغه مشهور ټیمونه چې وطن دوست دي، دغه 11 سټار دي، وطن فال ځوانان دي، او د سنور ټیمونه دي، خو ټیمونه شته پکې 15 پورې خو ټیمونه شته پکې. روزانه یو مسابقه کیږي، تقریبا یو نیمه دوه بجې شروع کیږي او یو مسابقه کیږي او 12 اوریزه کیږي. نن د وطن دوست کرکټ کلب او د 11 سټار لوبه وشو، چې 11 سټار اول لوبه وکړي او 3 ټارګټ ورکړي او وطن دوست
د وطن دوست کرکټ ټیم یو تن لوبغاړی زاهد الله وایي چې د ټورنمنت نه یې موخه دا ده چې ځوانان لوبو ته وهڅیږي او د نشئی توکو له استعمال څخه وژغورل شي.
زمونږ د ټورنمنت څخه یوازینی هدف دار تر څو ځوانان وکول شي چې نشئی توکو ته خزان وساتي او دلته راشي ساتیری د پاره. لکه څنګه چې تاسو دلته عملاً ګوري چې دلته په زرګونه کراوډ یا تماشاشیان راغلي، د میچ ښه خوند واخستو.
د 11 سټار کرکټ ټیم یو تن لوبغاړی متی والا همراز وایي چې هڅه کوي چې په ټورنمنت کې ښه لوبه وکړي چې د ولس کلنو ملي ټیم ته لاره پیدا کړي.
ټورنمنټ چې ښه پلیران پکې لوبیږي او د ځوانانو روحیه ورسره جګیږي او له دې ځایه تشویقیږي او بیا 17 ته او بیا 19 ته او بالاخره نېشنل ټیم ته. همدغه نمونې نېشنل ټیم پلیران د همدغه ټورنمنټونه وځي. ان شاء الله امید لرم چې ډېر ځوانان به دمبیز نه لاړ شي. اعظم دا امید لرم ان شاء الله چې خپل پرفارمنس وښایم او په راتلونکي دین سنتمي وطن غړی شي.
د ذکر وړ ده چې د کرکټ ټورنمنټ دی لوبې ته په سلګونو تنه ننداره کوونکي هم راغلي ول چې لوبه یې په چکچکو او ولولو سره بدرګه کوله.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونه د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم تاسو لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. که د مشال ریډیو د پروګرامونو په اړه نظر راکول غواړئ، نو دغه لپاره مونږ خپل شمیره لرو. په هغه شمیره مونږ سره رابطه کولی شئ. د دې خبرونې اخیری شیبو ته را رسیدلی یو. لنډ خبرونه به له اسرار المومن نه یو ځل بیا واورو.
په اسلام آباد کې د پښتنو احتجاجي ناسته د یوې میاشتې پورې وځنډول شوه. دا احتجاجي ناسته چې لس ورځو راهیسې روانه وه، دوی د نقیب مسعود په وژنه د تورن پولیس چارواکي راو انوار د نیولو په ګډون نورې غوښتنې درلودې. د احتجاجي ناستې مشر منظور مسعود پښتین نن درنې ته په وینا کې ویل چې چارواکو ورته باور ورکړی چې غوښتنې به یې پوره کړل شي. د په خبره کې مطالبه یې ونه منل شوې، نو بیا به په احتجاج لاس پورې کوي. د خیبر قبایلی سیمې لنډې کوتل پولیټیکل چارواکو نن مشال اډو ته ویل چې 15 میاشتې مخکې د شینوارو د خوګاخېلو قبیلې تختول شوي 19 کسان خوشې کړل شوي. د چارواکو په خبره دا کسان وسلوالو تختولي وو، خو وسلوالو لا پر دې اړه څه نه دی ویلي. هندي چارواکي وایي نن د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د پوځي سرتیرو وسلوالو ترمنځ په نښته کې دوه پوځیان وژل شوي او درې ژوبل شوي. چارواکي وایي چې وسلوال په یو پوځي کیمپ کې پټ شوي وو. اسرائیلي پوځ نن په شام کې 12 شامي او ایراني اهداف په نښه کړي. د اسرائیلي پوځ یو ویاند ویل چې نن وختي هغه وخت یو اسرائیلي جنگي الوتکه د شامي ځواک لخوا په نښه شوه او راپرېوته، چې څه وخت دوی د شام دننه په ایراني اهدافو بریدونه کول. د شمالي کوریا مشر د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جه ان پیانګ یانګ ته وربللی. دا خبره د مون دفتر نن کړي. کچری د دې دوانو مشرانو ملاقات وشي، نو دا به په تیر لسو کلونو کې د کوریایي مشرانو لومبۍ غونډه وي. او د کوریا خزینه هکۍ لوبډله چې پکې په لومبۍ وه د دواړو کوریاګانو لوبغاړي شامل دي، خپل لومبۍ میچ نن د سویزرلینډ خلاف کوي. دا لوبه 40 ساعته وروسته تر هغو کېږي چې پرون په پیانګ چانګ کې د ژمي د اولمپیک لوبې پرانستې د سوره وشوه، چې پکې د شمالي او جنوبي کوریاګانو لوبغاړو د یو بیرغ لاندې ګډ مات وکړ.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومند درته ورانه کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونه وخت سر ترسیږي. مونږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښ شي وي. سبا له بده نو خبرونه سره تاسو په خدمت کې راځو. زه ملیحه میرزاده، اسرار عالم مومند او تکنیکی همکار علي محمود دنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. د ځان خیال ساتئ، د گاونډو خیال ساتئ. د الله پامان.